پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ د امریکا دفاع وزارت وایي ځواکونه له وتلو وروسته په افغانستان کې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ نه کوي. د بهرنیو پوځیانو د وتلو له کبله ګڼ شمېر ښځې ولې اندېښنه لري؟
د دوی تاګ د سولې خبرو سره نه پیګم کوم تړاو لري او کنه لري، دا هم د افغانانو لپاره یو لوی اندېښنه رامنځته شوې.
د ننګرهار د حصاره کلوسوالۍ له 12 کلونو وروسته له وسلوالو مخالفانو تاسیه شوې. اوسیدونکو وایي
ته غواړي چې حصاره کلوسوالۍ ودان شي او امنیت راسي او لسونه راټول شي، باید منګه د هرې شوبې مامور دلته ووسی.
د مسمونونو د زیاتوالي د شکایت په جواب کې د پوهنې وزارت وایي
ځینې مسامین به ابل سره متغمیږي.
په کندهار کې وی مؤسسې بې وسلو ښځو ته د حرفو د زده کړو کورس جوړ کړی.
ما ښه چې یو شی به مزده کې یو پیسه به م درکوي والا به خپل اولاد بساتي.
په پیل کې خبرونه لرو چې احمد شبری وړاندې کوي.
د کونړ په غازی آباد کې د تیر شپې په جګړه کې خلکو ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوښتی. افغان ځواکونه وایي چې د میدان وردګ په دایمرداد ولسوالۍ کې د طالبانو په مدرسه کې چاودنه شوې او د روغتیا نړیوال سازمان په هند کې د کورونا د مثبتو پیښو زیاتېدو ته ژوره اندېښنه وښوده. د خبرونو تفصیل. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ته مرشوب لا اوښتې ده او د جګړې له امله د نشترو د وهل شویو لرګیو په اډه کې اور لګېدلی دی. په کونړ کې د 201 سیلاب قولي اردو د دوهمې لوا ویاند شاهد الله ساپی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تېره شپه د 9 بجو خواته په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو ډله ییز بریدونه پیل کړل.
د 201 سیلاب قولي اردو د دوهمې پلې لوا لومړی او دریم کنډک منصوبانو سربېره د توپچي ځواک له سخت غبرګون سره مخامخ شول چې په ترڅ کې تر دې مهاله درې تنه ترګر وژل شوي او 15 تنه یې شدید زخمي شوي دي.
د ساپی په خبره په دې جګړه کې دوه افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. په سیمه کې د جګړې له امله د نشترو د وهل شویو لرګیو په اډه کې اور لګېدلی چې د خلکو په وینا د لرګیو خاوندانو ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوښتی. د میدان وردګ امنیت قمندانۍ وایي په دایمرداد ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه مدرسه کې د توغندي چاودنې 15 طالبان وژلي او 15 نورې سخت ټپیان کړي دي. د امنیت قمندانۍ ویان حاجي محمد هوفیانی ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون مازدیګر د دادوخیلو د کلي په جومات کې شوې ده.
در مدرسه طالبان مربوط ملا شفیع الله
د شفیع الله په نوم د طالبانو د یو قماندان په اړوند د مدرسه کې د راکټ یو مرمۍ چاودلې ده چې 15 طالبان وژلي او 15 نورې سخت ټپیان کړي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ننګرهار کې تیر شپه ناوخته ناپېژاندو وسلوالو 15 تنه ځوانان په ډزو وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د ننګرهار ولی زیاوله قمر خیل وای پیشه د لالپوري ولسوالی په سړي سیمه کې هغه مهال وشوه چې وسلوالو د یو کور مخې ته په دیره کې پر ناستو کسانو ډز وکړې. شاغلی امر خیل زیاتوي چې پیشه د تفصیل په نوم د طالبانو د یو پخواني وسلوال په دیره کې شوي او په وژل شویو کې د نوموړي ورور هم شامل دی. والی وای کشفي او امنیتي ارګانونو د دې پیښې د لامل د څرنګوالي او د عاملونو د نیولو په موخه اقدامات پیل کړي دي. نږدې دوه اونۍ مخکې هم نامعلومو وسلوالو د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې اړوند سراچه علي خان سیمه کې په یوه جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې او د یوې کورنۍ اته غړي یې ووژل او دوه نورې ټپیان کړل. د دې حملو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. ټاکل شوی دی چې د ایران له اټومي تړون سره د واشنګټن د یو ځای کېدو لپاره نن بیا په ویانا کې خبرې پیل شي. په دې خبرو کې به چې د ایران د 2015 کال اټومي تړون ته بیا کتنه کې چې هڅه وشي چې تهران قانع کړي چې له دې تړون څخه له سرغړونو ډډه وکړي. اروپایي ټولنې پرون په یو بیان کې وویل د غونډې برخوال به خپلو بحثونو ته ادامه ورکړي چې څرنګه متحدي ایالاتونه له دې تړون سره بیرته یو ځای کېدای شي او څرنګه دا ډاډ ترلاسه کېدای شي چې دا تړون بشپړ پلی کړي شي. په ویانا کې دا خبرې د ایران، چین، روسیې، فرانسې، بریتانیا او جرمني ترمنځ دي. د امریکا متحده ایالاتونه په دې خبرو کې په غیر مستقیم ډول برخه اخلي او مشي اروپایي ټولنه کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په هند کې د کورونا د مثبتو مواردو پر زیاتېدو سخت اندېښنه ښودلې او دا حالت یې بوښنونکی بللی دی. تیدیروس ادانوم ګبریوسس زیاته کړه چې تر 2000 ډیر کسان په هند کې ګمارلي او هلته یې سیار روغتونونه او لابراتوارونه جوړ کړي دي. په هند کې د بسترونو او اکسیجن د کمبود لپاره روغتونونه د کورونا ناروغان ځوابوي. نن شپږمه ورځ ده چې هره ورځ په هند کې د کورونا تر 3 لکه ډیرې مثبتې پیښې ثبتېږي. حکومت له پوځه د مرستې غوښتنه کړې ده. نن هند وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې د کورونا تلفات 2001 ته رسېدلي دي، خو روغتیا پالان په دې باور دي چې دا شمېره تر دې لوړه ده. د جاسوسۍ لپاره د امریکا یوه سپوږمکۍ د کالیفورنیا له هوایي اډې د فضا په لور وتوغول شوه. د ان آر او ایل 2 سپوږمکۍ د استولو بهیر پرون د انټرنیټ له لارې خپور شو چې څو دقیقې دوام وکړ. دا سپوږمکۍ د امریکا د متحد ایالاتونو د ملي اکتشافي دفتر اړوند ده. دا اداره د امریکا د استخباراتي سپوږمکیو د پراختیا، جوړېدو، ازموینو او ساتنې مسؤوله ده. د ادارې پخوا هم ورته سپوږمکۍ ازمویلي دي چې د پراخو اطلاعاتو د راغونډېدو توان یې لاره. د خبرونو پای.
نننې سه شنبه د 1400 لمریز کال د ثور له 1 سره برابر ده. درې څلوېښت کاله پخوا په دې ورځ یو شمېر نظامیانو د محمد داود خان حکومت وپرځو. په روانه خپرونه کې د ثور 1 او 2 تکتنه کوو چې په یوه ورځ د خلق دیموکراتیک جمهوریت واکمن شو او پر بل مجاهدینو کابل ونیو. خو د دې خپرونې د سر موضوع د امریکا د دفاع وزارت ویندوی وایي امریکا به له افغانستان د ځواکونو له ایستلو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو هوایي ملاتړ ونه کړي. د پنټاګون ویندوی جان کربی وایي چې امریکا به د سپتمبر له 11 وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ ترڅنګ د وسلو او د الوتکو د ترمیم او ساتنې په برخو کې مرستې جاري وساتي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د امریکا دفاع وزارت لدی ورسته د افغان ځواکونو مالی ملاتړ خپل لومړیتوب ګڼي. پینټاګان که څه هم لدی ورسته له افغان ځواکونو د هوایی ملاتړ د نه کولو خبره کوي، خو زیاتوي په داسې یو طرح کار کوي چې للرې څه ډول د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. د دې وزارت ویان جان کربی پرون رسنیو ته وویل په نوې تګلاره کې له افغان هوایي ځواکونو د داسې ملاتړ بحث هم شامل دی چې څه ډول وشي کولای په ښه ډول هوایي عملیات وکړي. د پینټاګان وایي له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتو د څرنګوالي په اړه لا هم د بحثونو له دوام خبر ورکوي، خو ګواښ کوي که طالبان د بهرنیو عسکرو د وتو پر مهال پر دوی برید وکړي سخت ځواب به یې وویني. خغلی کربی همدا ډول افغانستان ته بیرته د عسکرو لیږل له احتمال لري او له وړاندې پریکړه بولي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي د بهرنیو عسکرو د وتو اعلان د هغه اټکل خلاف چې دوی کړی و. خغلی محب وایس میډیا په نوم رسنۍ سره مرکه کې ویلي بهرنیو عسکرو وتل د افغانستان ځینې برخې له ګواښ سره مخ کړي، خو دې پریکړې افغان حکومت پر ځان د باور او تر خوای د افغان ځواکونو پر ځان د بساینې لپاره بیړني ګامونه پورته کولو ته اړ کړی دی. له دې وړاندې جمهور رئیس غنی له سینین ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتو پریکړه د طالبانو او د سیمې هیوادونو لپاره له اټکل وړاندې وه، خو دې له وړاندې محاسبه کړې وه. که څه هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مهال د ټولو پوځي عملیاتو مسؤلیت پر غاړه لري، خو د هوایي عملیاتو پر مهال په ډیرو برخو کې بهرنیو په ځانګړي ډول امریکایي عسکرو ملاتړ کوي. شنون کې وایي امریکا دا پریکړه د دوهې هوکړي او یو سیاسي حل ته د طالبانو د داخلي دوه لپاره کړي. د نظامي چارو کارپو عبدالباری عارف
د طالبانو، امریکایانو، پاکستان، ترکیه او دوه تر مابین مذاکرات په شدت جاری دي. طالبان ډیر غشتنی ځنی لري او امریکایان په دې منظور چې دوی کانفرنس راتلونکي کانفرنس ته کپ ترکیه کې وی بل ځای راوبولي د دوی ځنی غشتنی مانی چې شاید دا پوښتنه چې هوایی ملاتړ د امریکایان د افغان حکومت څخه نه کوي دا هم یو د هغو طالبانو د غوښتنو څخه وي.
په همدې حال کې طالبانو هم د غوی د اومې او اتمې په مناسبت په خبره کړې اعلامیه کې امریکا او متحدینو یې غوښتي چې هغو پریکړو ته درناوی وکړي کوم چې د دوی ترمنځ شوي. خبر پانه کې زیاته شوي نور د افغان ملت خپل خوښي ته پرېښودل شي او په چارو کې دی د بیګټې لاسوهنې هڅه نه کیږي.
په پکتیا کې یو شمېر فعال شزی وایي د بهرنیو پوځیانو له وتلو سره په یو وخت د سولې د راتلونکي په اړه نامعلوم حالت اندېښمني کړي دي. دوی د سولې لپاره د مسکو او قطر په خبرو کې د شزو د ونډې پر کموالي انتقاد کوي. په دې اړه د راپور واورئ.
په داسې حال کې چې د ترکیې په استانبول کې د سولې په تړاو جوړېدونکې غونډه وځنډېده او ورسره هممهاله د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر د پیلېدو خبرونه مخې ته راغلل. له افغانانو په ځانګړي ډول ښځو سره په هیواد کې د جګړو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. پکتیاوالې میرمنې او د ښځو د برخې فعالانې وایي که د بهرنیو ځواکونو وتل مسؤولانه نه وي نو دا به د دې لامل شي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې زیانمنې شي. مدني فعالانو صبرینا همت او شکیلا وویل که د جګړې ښکېلې خواوې یو جوړجاړي ته ونه رسېږي نو جګړه به نوره هم شدت پیدا کړي.
هغه د بهرنیو ځواکونو وتل له هیواد څخه چې د افغانانو ته بلخصوصا ټولو هیوادوالو ته یې ډېرې زیاتې اندېښنې رامنځته کړې دي، لوی اندېښنې رامنځته کړې دي، ځکه بهرنیان کله یو څه وایي په خپلو خبرو کې چې افغانستان به مثلا تېر حالت ته لاړ شي څنګه وشي او څنګه ونه شي، او دغه د دوی تګ د سولې خبرو سره نه پوهېږم کوم تړاو لري او که نه لري، دا هم د افغانانو لپاره یو لوی اندېښنه رامنځته شوې ده.
د مونږ خویندې دا اندېښنه لرو چې که چېرته امنیتي ځواکونه وځي نو افغانستان کې نوره هم جګړه سختېږي او شدید کېږي.
پکتیا کې مدني فعالان تیر شل کلونه د ښځو لپاره له لاسته راوړنو ډک بولي او وایي ښځو هم په بېلابېلو برخو کې د دوی د حقونو د تأمین لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي دي. مدني فعال مسکا منګل وویل
میرمنې په 18 کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې لري، هغوی ډېر په جنګ کې قرباني شوي دي او تر څنګ دوی ډېر زحمت بسلی دی، یعنی په دې د پوه شي چې افغان میرمنې د اسلامي انساني حقوقو نه تېرېدونکې نه دي. هغه 18 کلنې لاسته راوړنې چې دوی لري باید محفوظ پاتې شي.
مدني فعاله انارګل وایي که د سورې په خبرو کې ښځو ته پوره ونډه ورنه کړل شي نو دا پروسه بیا نیمګړې ده.
ولې په دې چې په هر عرصه کې زموږ خوندې ضروري دي، موږ خوندې ته سهم ورنکړل شي دا برنامه بیخي نیمګړې ده، موږ هغه سوله ییز بیا منونه.
د پکتیا د ښځو چارو ریاست مسؤلین هم وایي چې د دغه ولایت میرمنو د سورې د نامعلومو خبرو او له جوړجاړي پرته د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه ورسره خپلې اندېښنې شریکې کړي دي. د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین اوریاخیل وایي د سورې د خبرو په مخکینیو پړاوونو کې ښځو ته هغه څه چې لازمه وه برخه ورنکړل شوه، خو هیله لري چې د سورې په تړاو راتلونکو خبرو کې میرمنو ته زیاته برخه ورکړل شي.
کوم خویندې چې د صلح سفیرانې دي هغو چې هلته کوم اشتراک کړی و هغوی ته هم مکمل هلته سهم نه و ورکړ سوی، تنها د یو ایجنډالو روی به دوی جلو بحث کاوه. هغه څه چې د دوی په زړونو کې و هغه هلته واضح نه سول، او تر څنګ د موږ نور ورونه مو چې دي طالبان ورونو هم د خویندو له جملې یوه کومه نماینده نه لرله. نو نننۍ ورځې د غونډې هدف دا ده چې دغه خویندې چې کوم تشویش لري، کوم اندېښنې لري، دغه په راتلونکي په نورو ناستو کې او په نورو غونډو کې دا رافسي.
پکتیا کې میرمنې او د ښځو فعالانې داسې مهال د سولې د خبرو په اړه اندېښنه څرګندوي چې وروستیو ورځو کې د پکتیا په ګډون ډېریو نورو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او طالبانو خپلې جګړې ډېرې کړي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقې په نوم د اونۍ په باس کې د ساور د اومي او اتمي پر پیښو خبري شوې دي. خو اوس اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وای ټاکل شوی نن په 22 ولایتونو کې د 240 لویو بندونو د جوړولو تړونونه لاسلیک او چارې عملا پیل سي. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې د دغو بندونو په جوړولو 502 میلیونه ډالر لګښت راځي چې په بشپړېدلو سره به یې 15 میګاواټه برېښنا تولید سي. د افغانستان په جمهوري ریاست کې نن په دې اړه ځانګړي مراسم نیول سوي. په ورته وخت کې د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې بیان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې نن سه شنبه د اوبو او برېښنا د مدیریت اونۍ پیل شو چې په ترڅ کې به یې لسګونه بشپړې سوي پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل سي او د سلګونو نورو پروژو کارونه به هم پیل سي. د کرنې اوبو لګول او مالدارۍ وزارت وایي چې په 14 ولایتونو کې د اوبو لګولو د 120 شبکو رغنیزې چارې پیل سوې. د دغې ادارې ویان اکبر استمین ازادي راډیو ته وویل د دغو شبکو د جوړولو په پار 1,302,000,000 افغانۍ په پام کې نیول سوي چې د نړیوال او آسیایي بانک لخوا ورکول کیږي. دا شبکې په ننګرهار، کونړ، لغمان، بلخ، کاپیسا، هرات، پکتیا، تخار، سمنګان، بغلان، لوګر، پروان، کابل او کندوز ولایتونو کې جوړیږي چې په جوړېدلو سره به 25,002 هکتار ځمکه خړوب شي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې $1 و اویا افغانۍ 50 پوله، یو ایرو 93 افغانۍ، یو پاوند 115 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومندري افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1,020 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 491 افغانۍ.
د افغانستان په اړه نور موضوعات هم لرو، خو اوس یو سیمه ایز او نړیواله موضوع. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په هند کې د کورونا وایرس له امله رامنځته شوی وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د دې وبا سرایت به په ټوله نړۍ کې لا چټک شي. روغتونونه د بسترونو او اکسیجن له کمی سره مخامخ دي او د هند حکومت هم د دغه وضعیت د کابو کولو لپاره له وسلوالو ځواکونو د مرستې غوښتنه کړې ده. نور په دې راپور کې
د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په هند کې د کورونا د مثبتو مواردو پر زیاتېدو سخته اندېښنه ښودلی او دا حالت یې بوږنوونکی بللی دی. تیدروس ادهانم ګبریسوس پرون وویل چې WHO هند ته د کورونا پر ضد د مبارزې لپاره تجهیزات استولي دي څو د دې وبا د چټک سرایت مخه ونیسي. ګبریسوس وویل چې دې ادارې په هند کې د کورونا وایرس پر ضد مبارزې لپاره له 2,000 زیات کسان په دندو ګمارلي دي او همداراز سیار ساحوي روغتونونه او لابراتوارونو تجهیزات د هیواد ته استولی دي. هند ته د کورونا د خپرېدو په لومړیو کې د دغې وبا د مخنیوي په مدیریت کې د یوه بریالي هیواد په توګه کتل کېدل، خو دغه وایرس په وروستیو کې د دې هیواد په وګړو کې چې شمېر نږدې 1,400,000,000 دی په چټکۍ سره یاد کړی چې له امله یې روغتیایي سیستم له سقوط سره مخامخ دی. روغتونونه د بسترونو او د اکسیجن د کمی له امله د COVID-19 ناروغان نه مني. هند له دغه وضعیت سره چې نن د پرله پسې شپږمې ورځې لپاره په دې هیواد کې د کورونا د نویو ناروغانو شمېر له 300,000 زیات ثبت شوی، د مبارزې لپاره له وسلوالو ځواکونو د مرستې غوښتنه کړې ده. هندي چارواکو دغه راز د 24 ساعتونو په ترڅ کې د COVID-19 ناروغۍ له کبله د 2,001 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د بریتانیا، جرمني او متحدو ایالتونو په ګډون یو شمېر هیوادونو هم له هند سره د روغتیا د عاجلو مرستې ژمنې کړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ګبریسوس وویل په نړۍ کې د کورونا وبا خپرېدل به لا چټک شي او زیاته کړه چې په ټوله نړۍ کې د پرله پسې نهمې اونۍ لپاره د کورونا وایرس نوې پیښې په زیاتېدو دي. د هغه په وینا د دغه وایرس له امله د مړینو شمېر هم د پرله پسې شپږو اونیو په ترڅ کې مخ په زیاتېدو دی. ښاغلي ګبریسوس وویل په نړۍ کې تېره اونۍ د COVID-19 دومره موارد ثبت شوي چې اندازه یې د دغې ناروغۍ د خپرېدو له لومړیو 15 میاشتو سره برابره ده.
د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ اوسیدونکي له حکومت دی ولسوالۍ ته د ځانګړي پاملرنې غوښتنه کوي. د حصارک ولسوالۍ اوسیدونکي چې له تیرو 12 کلونو راهیسې ناامنۍ او جګړو ځپلي دي، د ننګرهار پر مسؤلانو غږ کوي چې د دې ولسوالۍ لپاره حکومتي مامورین چې تر اوسه یې چارې له جلال آباد ښار سنبالوي ولسوالۍ ته واستوي څو ولسونو سره له نږدې کار وکړي. نور حال په دې راپور کې.
حصارک د ننګرهار غولسوالی چې له تیرو 12 کال راهیسې نږدې ټول سیمې د وسلوالو طالبانو په واک کې وي، خو شاوخوا یو میاشت مخکې پکې د وسلوالو مخالفینو د ځپنې په هدف د افغان حکومت نظامی عملیات پیل شول چې اوس هم دوام لري. د حصارک اوسیدونکو وایي اوس چې د دغې ولسوالۍ ډېرې سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې شوي، باید امنیتي ټینګ او پرمختیایي برخو په ځانګړي ډول حکومتدارۍ ته جدي پاملرنه وشي. د دوی په خبره په تیرو 12 کالو کې له مرکز جلال آباد سره آزاد تګ راتګ محدود او د دولتي ادارو په ځانګړي ډول په ملکی برخه کې ټولې چارې له جلال آباد ښار سنبالې دي او لا هم سنبالېږي. د حصارک ولسوالۍ د ځوانانو ټولنې مشر اول خان وایي تیره شاوخوا یوه لسیزه نامنۍ او جنګ جګړو یې دغلته د خلکو د ژوند اسانتیاوې اخیستې او زیاتوي که اوس هم حکومت د حصارک ولسونه پر ځان راټول غواړي نو کار دې ورته وکړي او حکومتداري دې پکې فعاله کړي.
ته غواړي چې حصارک ولسوالۍ ودانه سي او یو د ولسوالۍ نوم واخلي او امنیت راسي او ولسونه راټول سي، باید مونږه د هرې شعبې مامور دلته ووسي. ولې هغه قاضي چې یو لک او لزر تنخواه اخلي هغه زما د دې سرباز نه زیات نه دی؟ دا سرباز چې د امنیت نیسي او دای په شوبه کې د نن ناسي به دی راځي خپل شوبه ته هو کدی وای چې زنه سمتلې د ساره کلوسوالی نام نه ده لری د مهرباني دی وکیدل تم خپل قاضیانم لرو من سرنوالانم لرو د ساره کلوسوالی
اخوا د ساره کلوسوالی ځای حکومتي مسولین هم د خلکو د غوښتنې پر ځای بولی خوای په حساره کې تیرو جنگ جګړو د نورو تاسیساتو ترڅنګ خپل د ولسوالی ودانې هم زیانمنه کړي چې کوونه رغول شي د مامورونو کار کول به سخت وي د حسارک ولسوال کشمیر خان شینواره له ولایتي او مرکزی حکومت غواړي چې د حسارک ولسوالۍ ته ځانګړي پاملرنه وکړي او هر څه ژر دی ورته د ولسوالۍ ودانې ورغوي څو مامورین پکې خپل کارونه پیل کړي
تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه ولسوالۍ څو کاله په جنگ کې وه او تاسو ګورئ ودانۍ چې په مکمل ډول باندې تخریب شوې ده نو غوښتنه د ولایتي ادارې او مرکز نه ده چې د دغه تعمیر په جوړولو کې باید چې موږ سره زر همکاري وکړي او د تعمیر زر باید جوړ شي ځکه دلته مراجعین ډیر زیات راځي
د حصارک ولسوالۍ د مسؤلینو او ځایي خلکو دا غوښتنې په داسې حال کې دي چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل اعلان وکړ چې په دغه ولسوالۍ کې د پراخو نظامي عملیاتو ترسره کېدو وروسته اوس د دغې ولسوالۍ مهمې برخې د وسلوالو مخالفینو لشتونه پاکې شوي دي امرخیل ویلی و چې د ننګرهار د نورو ولسوالیو په څیر حصارک ته هم ازاد تګ راتګ شونی او امنیت یې ډاډمن شوی دی د تصفیه شوو سیمو د امنیت ټینګښت د روغتیایي مرکزونو فعالول او مجهز کول د معارف په برخه کې بنسټیز کارونه کول د سړکونو او لویو لارو رغول او حکومتداري فعالول هغه عمده غوښتنې دي چې د حصارک اوسیدونکي له افغان حکومت لري
مننه چې ازادي رادیو اوري
د افغانستان د ازموینو ملي اداره وایي چې د سشکال د سور په اتمه نیټه به د 1400 تعلیمي کال لپاره پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته د کانکور ازموینې پیل او په 10 نیټه پای ته ورسیږي د دې ادارې چارواکي همدارز وایي چې په یاد نیټه به په 25 ولایتونو کې د 12 ټولګیو له فارغانو د کانکور ازموینې واخیستل شي نور حل په دې راپور کې
د افغانستان د ازموینو ملي اداره پلان جوړوځو کې د 14م لمریز کال لپاره پوانتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو ته د 12م ټولګیو د فارغانو د کانکور ازموینې د اخیستو خبره کوي د دغه ادارې سرپرست عبدالقادر خاموش د دوشنبه په ورځ په کابل کې دی وی خبري ناشته پر مهال وویل چې دوه ورځې وروسته به په 25 ولایتونو کې دغه ازموینه پیل شي
آغاز دور نخست
د 14م کال کانکور د لمړۍ دورې ازموینې به د سور په اتمه نیټه پیل تر 10م نیټه به د 3 ورځې لپاره به د افغانستان په 25 ولایتونو کې تر سره شي دا لمړی ځل دی چې د 25 ولایتونو ازموینې په یو دوره کې مدیریت کیږي
خغلی خاموش وای په 25 ولایتونو کې چې روزګان بادغیس بامیان بغلان پروان پکتیکا پکتیا پنجشیر خوست دایکندي زابل سرپل سمنګان غور فراه کاپیسا کندهار کونړ لغمان لوګر ننګرهار نورستان نیمروز هلمند او میدان وردګ ولایتونه دي نږدې 9000 د طالبانو ورته نوم ثبتونه کړې ده د نوموړي په خبره د اتو نور ولایتونو کانکور ازموینې به په دویم پړاو کې دروان لمریز کال د ساور په شپږمه نیټه پایل او درې ورځې به دوام ولري دغه اداره وایي د پلازمینې کابل د کانکور ازموینې نیټه لا نه ده مشخصه شوې د ازموینو ملي ادارې پرون یک شنبه په یادو 25 ولایتونو کې د کانکور ازموینې د داوطلبانو نو د بایومټریک پروسا پیل کړي چې د دوی په خبره سبا سه شنبه به پات ورسیږي
نن د غوی ومه د سردار محمد داوود خان د واکمنۍ پر ضد خلق د دیموکراتیک ګوند کودتال درې څلوېشتمې کلیزې سره برابر ده په دې پسې د ثور اتمه د مجاهدینو د واکمنۍ ورځ ده په ثور میاشت کې تاریخي بدلونونه پیښ شوي او څوک څه پوهیږي شاید د دې میاشتې په روان ورځو کې د تاریخي سولې د موافقې شاهدان واوسو د افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل په همدې میاشت کې پیلېږي او تمه ده چې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د استانبول ځنډیدلې غونډه هم په همدې میاشت کې جوړه شي په دې راپور کې د ثور میاشتې ځینو مهمو پیښو ته کتنه شوې ده
د سور ومنېټه د خلق دیموکراتیک ګوند د کودتا او د سردار محمد داود خان د رنګولو لورز سره برابر ده چې افغانستان ته د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو راتګ ته لار هواره کړه او جهاد پر وړاندې پیل شو. د 1931 لمریز کال د سور په اتمه مجاهدین د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ په رنګولو سره واک ته ورسېدل. صالح محمد ریگستانی چې د افغانستان په جهاد کې برخه لرلې د سور د اومې نیټې کودتا افغانستان ته د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د راتګ لامل ګڼي. د نوموړي په خبره د خلق دیموکراتیک ګوند حکومت هر څه تور او سپین لیدل او مخالفینو سره ښه چلند نه درلود، خو د جهادي تنظیمونو ترمنځ اختلافات لامل شول چې یو پیاوړی حکومت جوړ نه او په هیواد کې کورنۍ جګړې پیل شي.
د سور اتمه د کمونیستي حکومت پر وړاندې یو غبرګون و چې د افغانستان د ازادۍ لامل سو. په خواشینۍ سره پایلو یې افغانستان ته مصیبتونه هم راوستل چې علت یې د مجاهدینو ترمنځ اختلافات و.
ښاغلی ریګستانی ټینګار کوي چې د خلق دیموکراتیک ګوند حکومت په فرد راڅرخېده. د اوسنی حکومت ته سپارښتنه کوي چې د افغانستان وضعیت ته په پام د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان اشتباهګانې تکرار نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوسنی حکومت تل د فرد ځواکمني رد کړې او ویلي دي چې د ټولو په ګډون د حکومت او نظام پر جوړولو عقیده لري. مخکینه پوزی او د ډاکټر نجیب الله پلوی امرالله امان ادعا کوي چې د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان غړیو د ټولنیز عدالت د ټینګښت او د سردار محمد داود د انحصارګرۍ پر وړاندې پوزی کودتا وکړه. ښاغلی امان په خبره حزب دیموکراتیک خلق افغانستان د هیواد لپاره یو پیاوړی امنیتي ځواک جوړ او د زده کړو زمینې برابرې کړې، خو د حکومتوالۍ د تجربې د نه لرلو او د جهادي رازګرایانو پر وړاندې د افراطي چلند له امله وپاشل شو.
هغه محصلین چې له بیرونه څخه راغلي وو هلته محضاب و، هلته اخبار لوستو، هلته کتابونه ولوستل، ذهنونه یې تحریک شول چې موږ هم دغه اجتماعي بڼه باندې باید ژوند ولرو. تعمین د عدالت لا تر اوسه پورې په افغانستان کې تعریف شوی نه ده. په ټول افغانستان کې درې دوه پوهنتونونه لرو، دا ولې انکشاف نه کوي؟ د دې ترقي په خاطر باندې دوی یو حرکت وکړ.
ښاغلی امان په خبره مجاهدین هم د سور پاتمه بریالي شول، خو حکومت والی ته هیڅ پروګرام نه درلود او هدف یوازې د نظام نسکورول و. لبلې خوا افغانستان د سور په روانه میاشت کې د مهمو پیښو شاهد ده. امریکا او ناټو اعلان وکړ چې له افغانستان نه د دوی د ټولو ځواکونو وتل به هم د همدې میاشتې په 11مه پیل شي، او دغه شان ټاکل شوی چې د افغان سولې لپاره د استانبول ناسته هم د سور میاشتې په 6مه جوړ شي، خو دغه ناسته تر نامعلومې نیټې پورې ځنډېدلې ده. ځینې د استانبول ناسته د بن ناستې ته ورته ګڼي چې په پایله کې په افغانستان کې یو موقت حکومت رامنځته شو، او که چیرې دا ناسته په سور میاشت کې جوړه شي د جګړې ښکېل لوري یوې هوکړې ته ورسیږي او د افغانستان د سولې خبرې نتیجه ورکړي، د افغانستان په تاریخ کې به په دغه میاشت کې یو بله مهمه پیښه هم ثبت شي.
په کندهار کې د کندهاري خزانې په نوم د میرمنو د لاسي صنایعو یو بنسټ لسکونو غریبو ښځو ته د کار او حرفې د زده کړې زمینه برابره کړې ده. په دې اړه هم راپور لرو.
د خیاطۍ د زده کړې په دې کورس کې شپاړس میرمنې د کالو ګنډلو زده کړه کوي. له دې میرمنو چې خیاطۍ زده کوي یوه یې 28 کلنه فیروزه ده چې په روانه جګړه کې خاوند وژل شوی. فیروزه نه یوازې کونډه شوې بلکې روانو جګړو مجبوره کړې چې له پنجبایي ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته راکډه شي. دا میرمن چې د شپږو اولادونو مور ده د کور سرپرستي ورته غاړې ده. فیروزې کندهار ښار ته د راستنېدو دوه میاشتې وروسته په کندهاري خزانه کې د خیاطۍ د زده کړې کورس پیل کړ. دغه میرمنې مخکې په کورونو کې کوربچی او تلتکان جوړول، خو اوس د حرفوي زده کړو په دې مرکز کې نه یوازې خیاطۍ زده کوي بلکې د میاشتې 6000 افغانۍ هم ترلاسه کوي.
چه ورځ به می کارو که لسو رزی بنا جوڑیوم بلا دقیق زی کرالم
راهیلا یو بل کونډه سوی او د جګړو لویری به ځای سوی میرمند چې د حرفویز د کړو په دې مرکز کې خیاطی زده کوي. راهیلا چې اوس په کندهار ښار کې د کرایې په کور کې اوسي، هیله لري چې د حرفویز د کړو د دې کور څخه تر فراغت وروسته په خپل کور کې کالي وګنډي او په بازار کې یې وپلوري، تر څو د کور د کرایې د برابرولو تر څنګ خپل او د خپلو ماشومانو نورې اړتیاوې هم پوره کړي.
تازان ڈیر کو شیش کی ڈیر کو مکھ مردہ